السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی فایل د دې سات په خبرونه کوم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ترامپ تیره شپه پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. ده ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. پرون دوشنبه اسرائیل پر تهران د هوایی بریدونو مخکې د دغه ښار درې لکه اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړی و. اسرائیل تر دغه خبرداري وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون د ژوندیو خبرونو پر مهال برید وکړ. د فارس خبری اژانس او شرق ورځپاڼې د راپورونو له مخې د تهران په ختیځ کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي او هممهاله د دفاع هوا سیستمونه هم فعال شوي دي. ویل کېږي چې د تهران په ګوټ ګوټ کې په دوامداره توګه د دفاع هوا سیستم غږونه اورېدل کېږي. دا هم ویل شوي چې په نتانز اټومي اډه کې هم د هوایي دفاع سیستم فعال شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي په منځني ختیځ کې د دوی پوځیان په دفاعي حالت کې دي او دغه دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د فرانس پریس په وینا د سپینه ماڼۍ ویاند الکس فایفر د ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې پرون دوشنبه ویلي موږ به له خپلو ګټو دفاع وکړو. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا د نږدې متحد اسرائیل او ایران ترمنځ نن د پیل شوې جګړې پنځمه ورځ ده. امریکا په منځني ختیځ کې له لسیزو راهیسې د 30,000 ترمنځ سرتیری لري چې د بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په 19 اډو کې ځای پر ځای دي. د طالبانو د کرنې د وزیر عطاولا عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې د 2015 کال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون په موخه سن پیټرزبورګ ته روان شوی دی. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله تیره شپه دغه خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس هم د کرنې وزارت د خبر پاڼې پر اساس لیکلي چې یاد پلاوی د جون 13 تر 21 پورې د روسیې اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي. خبر کې راغلی چې اقتصاد، چاپیریال ساتنه، کرنه، سوداګري، صنعت، پانګونه او د تجربو شریکول به د دغه کانفرنس د بحث وړ مسلې وي. روسیه له طالبانو سره په سیمه کې خطا عمل لري او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو سفیر هم منلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان سی آر ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله خپل 3,500 کارکوونکي کموي. د فرانس پریس په لیکنه دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي چې له دې کار سره به د نړۍ په کچه د دوی د خیر ښېګڼې چارې هم کمې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغو سازمانونو له ډلې وه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مرستې پرې باندې کړې. امریکا د کډوالو دغه ادارې ته 40% لګښتونه برابروي او په کرنی ډول یې دوی ته $2 میلیارډ ورکول. د دې سره به په جنوا کې دغه سازمان د مرکزي دفتر او په نړۍ کې د نورو دفترونو ګڼ شمېر څانګې وتړل شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د نړۍ له هیوادونو په بیړني ډول په غزه کې د یو اقدام غوښتنه کړې ده. ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 95 غونډه کې ویل په حکومت کې هر یو کس باید راجک شي او د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید پر اسرائیل او حماس خپل فشار کار واخلي. غزې د جګړې د دوام لپاره پر اسرائیل نیوکه وکړه. ترک ویلي دوامدار سوله هغه وخت امکان لري چې د پټکو د دوه دولتونو حل لارو باندې کار وشي او غزه د راتلونکي فلسطینی دولت یو برخه شي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه ونخته چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پر اسرائیل او غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له هغه مهاله د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې څه باندې 45,000 فلسطینیان وژل شوي او د غزې اکثره برخه ویجاړې شوې. د مرچو به د غشمیری فلسطینی سرچینو شریک کړي خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو زده کنکو هیل لرام چی طول بجو روغ او صحت مند بوسی او درختی جامی مو پتنوسی. گرانو زده کنکو تاسو طولو تا دیانا سلحی تاسو شون که تاسو طولو تا دا اوام طولگی کیمیا مزمون لمری لوست درش رغلست ویم او هیل لرام چی دلوست درستانی شبو پرمی ملتیا وکری. گرانو زده کنکو زموش او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع دا ماده چی د دریم صفې څخه پیل تر دولسم صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت د طبعي علوم څخه او دوهم د اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علومو ته ویل کیږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبیني سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای سي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعي علوم دي. طبعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې ژهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې ژهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملاتو او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچنۍ ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچنۍ ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د نه په معنی، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنې اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو چې شي وایو، اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچنۍ ذرات ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته کچیر مور او تاسو ګرو ماده چې تخپل د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه مس، اکسیجن او داسې نور. خو کچیر او ګرو ټول مرکبات به چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپل مرکب چې د خپل مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له ځای کې دوه څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانه ده کوونکو د اټوم د کوچنی ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کې دوه څخه منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانه ده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای وال څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ور سره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه جوړ کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. دلوس په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپل ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن غاز دي، کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي. مالګې په لاس کې ده، چې ده دوی خپل یو ځانګړي خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دي. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولای شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانه زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ تاسو د دوه نو مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سیوی دي، د دوی د یو ځای والی څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاس ورکوي. دا وګرانه زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت چې شته ویل کیږي، کچیر تاسو ګورو مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګران زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همغه د همغه مادې د داخلي جاذبې قوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درې فزیکی حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو، جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شوسی زیات وو سی. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو لکه تیژه یا ډباره لکه لرګي او اوسپنه دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کېږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذرات ترمین واټن یا فاصله زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور د ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا د ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو. ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کېږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتېږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو ښه شی بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سوروي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کېږي پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشې بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونه ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دو دېرشمې صفې پورې دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والی پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وو چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن نوم دی خو په اچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو اچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا اچ ای ده. اچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شامل عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوی دی کاربون ډای اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکسایډ، مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې د خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپل ولانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم موجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او کچیر هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عنصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په ورستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خوشبج الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري هغوی بیا په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د خپل اخیری مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ول د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی او فلزات چې مور او تاسو ویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخ کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل سی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زدین صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا شرح خلاص وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یو لسم لوست، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستۍ شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې صفې څخه پیل پر دراویمې صفې په پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویل، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمنځ هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې موږ اوس بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه کچیرې د عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډرینیشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی کچیر موږ او تاسو په یو عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکول ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت ده ډی هایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو، چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو اوبه جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د ډی هایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته شوه، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بیل یا جلا کړله. په همدې ترتیب دا د ډی هایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ولرو، په اساس د دې څخه دوه مالیکول اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې د دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دي، چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمېرل کېده، چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل. وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه، او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ نو وایي چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډېرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړ چې پتیر کلونو کې موږ او تاسو لړای ایتالیا تر څخه خپل موجود پتی لوس کې ولبستل چې دی او به هوښو کون کې ماده پتوګه کار اخستل کېده. ګرانو زده کوونکو دا و د ډی هایډریجنیشن تعامل. راځو په دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو یو بل نو تعامل چې هغه د هایډرولیز په نوم سره دیږي په دې باندې باس کو پیژنو چې خپل هایډرولیز وای کچيري او عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آیونونو سره د دوی تلمن یو متقابل عمل ترسره شي یا منځ راسي چې دغه عمل چې کله د دوی ترمن متقابل عمل منځ کېږي او بیا په آیونونو باندې ټوټه ټوټه کیږي او تجزیه کیږي نو دې عمل ته موږ تاسو خپل هایدرولیز ویلی سو یا هم د هایدرولیز تعامل ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې میتایل اسیتیت کچیری د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپل د سرکې تیزاب ده او په عین وخت شي بیرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونو باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آیونونو باندې ټوټه ټوټه شوه د خپله یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل د لکه په اسیتیک اسید تعامل او تاسو وینئ چې دوی په آیونونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده. نو په همدې اساس د خپله د هایدرولیز تعامل شو. رازو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپیژن د هایدرولیز په همدې اساس رازو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته کچیری اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته په د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي دا ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض وایي. یا هم په دې داسې ډول سره وایي کچیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي دې عملیې ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو. چې همدارنګه کچیری د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي نو په همدې اساس کچیری الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړیږي نو د مثبت چارج د لوړیدلو عملیه ته موږ او تاسو بیرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کې کچیری الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کې په مثبت چارج باندې چارجیږي او مثبت چارجونه یې ډیریږي لوړیږي نو دا ډول کچیرې مثبت چارج یې لوړ شي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیډنټ د اکسیډنټ وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مس اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیرې کیږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیرې کیږي دې ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کې لرو په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخښې دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مس اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دې ترمنځ د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځ ته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د اسید الدهاید لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رزو گرانو د کوونکو د لوس په دې برخه کې مو تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجاع تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کې مو تاسو وایو چې د ارجاع یا ریډکشن چې ده د تحمض د عملیه سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې مو تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونو نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیرته د اکسیجن اخیستل ټول عملیه ته کولی شو چې ارجاع عملیه وایي، یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کې موږ تاسو ویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل و او د اکسیجن نصبول و، خو په ریډکشن عملیه کې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کې ویني په دې معادله کې ګرانو زده کوونکو چې دوی د کاربن او کاربن ترمن په دې اساس دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، او په دې اساس کچیر دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجاع سي، نو په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه باندې تبدیلیږي، او په دې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربن یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربن باندې تبدیلوي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربن ته لاسته راغلی، او د دوی ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه په یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا و د ارجاع یا ریجکشن تعامل. ازو ګران زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کېدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی به د خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته کچیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره، یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي، دې ډول عملیه ته موږ تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه کړل، چې په نتیجه کې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغلل. یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړل، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګران زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کیږي، او په داسې نورو مختلفو ځایونو کې کار اخیستل کیږي. کچیرې یو مثال ورکړو د بیلګې په توګه، کچیرې په همدې اساس موږ تاسو وګورو هیگزا دیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده، چې د انشقاق د عملیه په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې زیات شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 سانتیګریډ تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کې په وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کیږي، یا هم ده ټوټه کیږي، چې د خپل د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولای شو چې کوچني مالیکولونه د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمیر له 15 څخه تر 12 پورې وي، بیا په پټرولو کې د استفادې لپاره هم کارول کیږي. او د تصفیه په دستګاو کې یو شمیر مالیکولونه وجود لري چې د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه تر 14 پورې دی، چې دا بیا کولای شو د انشقاق په عملیه پر اساس باندې تشکیل کړو او بیا له ځنډ څخه اوس وځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیه تودوخه هم کېدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګرانو زده کوونکو، یو بل نوع تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار، تودوخه او کټلیس پشتون کې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یو ځای کېدو په پایله کې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول مجاتسته په لاس راکړي، او دا چې داسې چې خپل لومړني موادو څخه د هغوی خواص یو له بل سره فرق ولري. عبارت د پولیمرایزیشن عملیه ده. له بېلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو، که چیرې د ایتلین مالیکولونه پولیمرایزیشن سي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د ایتین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کیږي د پولیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نوي موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. چې خپله د دې څخه موږ تاسو کولی شو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی شو چې د ایتلین د پلومیر څخه لاسته راوړو، چې یو هم د پلومیر د ایتلین د پلومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاستیکي لوښي دي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلو پورې ښه چاري ولرې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه کرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یو لسم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پر می منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ساسو نننی ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درونی ویم صفحه څخه پیل تر یو سلو څلرم صفحې پورې دوام لري. که څه هم داس موږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده چې په تیر درس کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل. په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت او د هغوی هندسي جوړښتونه وه چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پیژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کیږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکترونی ساحه درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپل شاوخوا باندې درې الکترونی ساحه لري. درې الکترونی ساحه لري او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کیږي هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجه سره ده. په 120 درجه سره خود مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونه ته، خطي مالیکولونه هغه و چې هغه دوه الکترونی ساحه درلود او د ولانسي زاویه د اړیکو ترمنځ 130 درجه و. او مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونه ته د دې ولانسي زاویه 120 درجه ده. او د دوی هایبرید چې ده هغه اس پی 2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني یا په دې مثالونو کې ویني، دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو دوی چې د درې الکترونی ساحه درلودونکي ده یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده چې دې ته موږ تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم ویني په دې ځای کې برون مرکزی اټوم د اساس یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم د اساس او یو هم دلته. او دوی چې د دوی ترمن هغه ولانسي زاویه چې شته 130 درجه ده. ولې کوم ده نسبت په خطي مالیکول کې ځکه چې د دوی اغازات جوړې زیات دي. نو په دې اساس موږ تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجه ده. دا مسطح مالیکولونه دی او په عین وخت کې کولای شي چې دوی مثلث ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کې دوی هغه اس او پی موږ او تاسو وای دلته دی درې الکترونی ساحه لري، یو الکترونی ساحه، دوه الکترونی ساحه او درې الکترونی ساحه. دوی اس پی هایبرید دی، اس پی 2 دی، یو اس هایبرید یا الکترونی ساحه، یو پی او دوه پی چې درې الکترونی ساحه سو چې د اس برخه یو درېمه ده او د پی برخه یې دوه پر درېمه برخه ده. همدې اساس نور نور مثالونه هم موږ تاسو ته کولای شو. راځو اوس موږ تاسو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی کچیر خپل یو مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکترونی ساحه ولري. تاسو ګوري دوی بیا څلور الکترونی ساحه لري چې دوی بیا د تیترا هایدرال او څلور سطحي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکترونی ساحه رامنځته کړي دي او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم څه دی کم دی او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 PM سره، یا هم 1.15 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید یې هغه مساوي ده په اس پی 3 هایبرید سره. اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ او د ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي، لکه سلفیډ او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې ده. د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي، دای هم موډل دي چې موږ تاسو وینو. یو دوه درې څلور چې جوړ کړی دي الکتروني ساحه جوړ کړی دي. او په همدې اساس د موږ تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو چې یو د اس برخه ده د فامدیاس هست درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلرمه برخه ده چې دا چې څو د څلور سطحي مالیکول سو. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوټي جوړښت درلودونکي دي چې یو برخه یې مثبت او بل برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي دي او د اوبو په مالیکول کې دوه جوړې الکترونونه آزادې جوړې شتون لري. دوی جوړې آزاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې د هغه 1.15 درجه ده، خو د دوی جوړښت د هغه څلور سطحي دی. څلور سطحي رامنځته کوي یا څلور سطحي یا څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي. د اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی. خطي نه دی، خطي هغه و چې دوه الکتروني ساحه رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت درلود. خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شنئ. د موډل دی چې اکسیجن د مرکزی اټوم په شان برخه خسته ده، یو اټوم دی خواته هایدروجن، بل اټوم دی خواته هایدروجن. خو دوی چې دی یو برخه دی چې دی قطبی جوړښت لري. موږ تاسو قطبی جوړښتونه، قطبی اشتراکي اړیکې، قطبیت باندې موږ تاسو تیر لوست کې بحث کړی وو. دوی چې دی قطبی جوړښت لري چې یو برخه مثبت او بل برخه منفي چارج درلودونکي ده. نو په همدې اساس دوی دی اوبو مالیکول چې خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي ده. نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي چې د اس برخه یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه درې پر څلرمه برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ تاسو ویل د امونیا غاز چې خپل یو الکلی خاصیت درلودونکی دی، یا هم د الکلی خاصیت درلودونکی یو مرکب دی چې خپل مرکزی اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزی اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزی اټوم شمیرل کیږي او په خپل ترکیب کې دوی یو جوړه الکترونونه آزاد جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کې یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري ځکه چې د خپل ولانسي قشر کې 15 الکترونونه لري چې یو یو الکترون د یو یو اټوم هایدروجن سره چې ریک ډول یې شدي اواز او یوازې دوه الکترونه د آزاد جوړه الکترونو په چان سره تبدیل شي. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه ویلانسي زاویه 180 درجه ده. په 180 درجه پر اساس باندې ترتیب شوی ځکه چې یو تعداد آزاد جوړه الکترونونه پکې ځاسي وي. موږ او تاسو ویلو چې کله هر څومره چې آزاد جوړه الکترونونو تعداد زیاتېږي هغه عمر د دوی ویلانسي زاویه د اړیکو ترمنځ کمیږي او دوی چې د څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. په یوه وخت چې تاسو ګوري یو الکتروني ساحه، دوهم الکتروني ساحه، دریم الکتروني ساحه او په همدې اساس د څلورمه الکتروني ساحه نو څلور سطحي مالیکول شو او کنه. او په همدې اساس ورانه ځونکو د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی 3 هایبرید ده، اس پی 3 هایبرید ده چې د اس د اس برخه چې د هغه یو پر سلرمه برخه ده او د پی برخه چې د درې پر سلرمه برخه ده. ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او پم دی اساس سلور د اس برخه یو پر سلرمه ده او پاتاسو درې برخ نور د پی ده، یعنی درې پر سلرمه برخه. او دا ترتیب سره ګران زکون کو تاسو دلته ویني چې دا د امونیا هغه موډل دی، نایتروجن مرکزی اټم، سو یو اټم هایدروجن، دوا او درې، یو الکترونی ساحه، دوا مې الکترونی ساحه، درې مې الکترونی ساحه، د آزاد جوړه الکترونونه سلرمه الکترونی ساحه. اوس راځو ګرانو زکونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو. څنګه چې موږ تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپیژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي، یو قطبي پولر دي بل غیر قطبي نان پولر دي. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کې د الکترونونو هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي د مختلف اټومونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ، یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونه شوی ویني اس ال تیزاب دی، امونیا دی، اوبه دی او داسې نور. په دې ځای کې موږ تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د اس ال تیزاب ترمن هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دې ترمن یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کې تاسو ویني یو الکتروني ساحه دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ تاسو ویني څلور الکترونی ساحه، یا څلور الکترونی ساحه رامنځته کړي دي چې هایدروجن چې د قسمان مثبت چارج درلودلو سره دی او نایتروجن چې دی همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره نو د دې ترمنځ یو قطبي اړیکه وجود لري. نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. د اساس په دې ځای کې هم تاسو ویني چې موږ تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین ترمنځ او د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دې ترمنځ ویټ چې څو دی یو قطبي اړیکه وجود لري او د دې ترمنځ یو دوه درې څلور سو وچی یا څو سطحي الکترونونه دي، څو سطحي الکترونی ساحه چې ښکړي دي رامنځته کړي دي. رازو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نن پولر دي چې دوی به هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دوی آزادې جوړې نه لري، آزادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ هم صفر دي. ډایپول مومنټ هم صفر دي لکه څنګه چې تاسو ویني هایدروجن ترمنځ، د کلورین ترمنځ، د فلورین ترمنځ او د همدې اساس کاربون ډای اکساید ترمنځ. په دې مثال کې تاسو دا مثال چې ویني دا خپل د قطبي اړیکې ترمنځ چې موږ تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی اړیکات شیو او موږ په تیر لوست کې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د کلورین او کلورین ترمنځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې ویني موږ تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي، د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ درې ګونه اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره شوهدل شوی دی چې د آزاد جوړه الکترونونه نه لري، چې د غیر قطبي دي، انان فلولر دي، فامدیا ساس کاربون ډای اکساید دي چې دا هم خپل ولې یو غیر قطبي مالیکول دی چې د اکسیجن او کاربن ترمنځ دوه ګونی اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري، او دغه په ترتیب سره د کلورین او کلورین ترمنځ چې دلته موږ او تاسو کاربن تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپله چشتي دي یو قطبی مالیکول دی، او په دې ځای کې به تاسو غیر قطبی مالیکول دی، او په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا یو قطبی مالیکولونه دی. او مثالونه دي چې د NCL تیزابو د اوبو ترمنځ او بس په ترتیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف مثبت یو طرف منفي چارج درلودلو سره دی، او دوی څو الکترونی ساحې چې شکرې دي رامنځ کړي، او د دې ترمنځ اړیکه رزو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مستطح مالیکولونه، څو سطحي مالیکولونه، درې جوړه الکترونونه، او یا هم دغه سې د اوبو مالیکولي جوړش، د امونیا مالیکولي جوړش، او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال دی، وایي د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي، کمیږي، زیاتیږي، تاثیر نه لري او تاثیر لري؟ همدې ترتیب سره د مرکزي اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کیږي، یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزي اټوم د آزاد جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل کچې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتیږي، نو د دوی هغه مرکزي اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کیږي، زیاتیږي، کمیږي، اس تاثیر نه لري او که تاثیر لري؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاري ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادې رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.